له دې امله زه اوس هم شک کوم چې طالبان به په اسانۍ سره داسې یو قوت جوړ شي چې په یو سیاسي قوت واوړي. دوی اوس هم دا فکر کوي چې د دوی ټول واک، اختیار، قوت او اهمیت په دې کې ده چې دوی سره باید ټوپک وي. که دوی ټوپک د لاسه ورکوي بیا هر څه د لاسه ورکوي. له دې امله دوی یو ډول له عدم مسؤلیت او د احساس کمتري یا د کمبود ښکار دي.
ښاغلی یوسف صاحب وایي طالبان له یو ډیر محروم قشر څخه راپورته سوي دي، نو فکر کوي چې خلک او نړیواله ټولنه یې پر وړاندې ناسم چلند کوي. هغه زیاتوي دا بل وخت مخکې وي چې ووایي طالبان حتی د یوې کمزورې ډیموکراسۍ په چوکاټ کې د نورو ګوندونو تر څنګ درېدو ته له ذهني اړخه چمتو دي کنه. طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې 15 کاله واکمني کړې. په دې موده کې که څه هم له امنیتي اړخه ترې واحد د خلک راضي ښکارېدل، خو تر څنګ یې نور مسائل لکه له تعلیم او کار څخه د ښځو او نجونو محرومول او نور ټولنیز محدودیتونه د دې سبب سول چې خلک په یوه واټن کې ترې پاتې سي. او په نتیجه کې اوس چې د سولې خبرې نږدې کېږي، همدا مسلې د اندېښنې په توګه راپورته کېږي. طالبان وایي چې اوس د پخوا پرتله ذهنیت بدل شوی دی او حتی دوی په خپله د هغه مهال ځینې کړنې تېروتنې ګڼي، خو سیاسي کارپوهان دا ژمنې په الفاظو پورې محدودې بولي او وایي د ذهنیت بدلېدل به یوازې په عمل کې ثابتېږي. دغه وضعیت ته په کتو دا پوښتنه راپورته کېږي چې که طالبان د یو سیاسي ځواک په توګه رامخته سي، څومره ولسي ملاتړ به ولري. په دې اړه د کارپوهانو د محتاطانه ځواب په ترڅ کې د افغانستان د سولې چارو یو فعال شفیع اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وروسته له دغې شلکلنې جګړې نه عام خلک دا تمه لري چې که چېرته دوی سولې ته رسېږي بیرته به دوی یو قوي مرکزي نظام رامنځته کړي، فساد سره به جدي مبارزه کوي، د امنیت په برخه کې چې تر اوسه پورې خلک خاطرات نه لري امنیت به رامنځته کړي. دا هغه څه دي چې د عامو خلکو غوښتنې دي او دوی په دې اړه باندې تقریبا ښه سابقه لري. نو د سولې سابقې او دغه یو ضعف چې دوی درلوده چې دوی په تېر حکومت کې ونه سوای کولی چې نړیواله اجماع ځان په رسمیت هغوی باندې پېژني، نو که دغه پلس پوینټ هم په دوی باندې اضافي سي، نو زه فکر کوم چې دوی به یو بې ساری ولسي ملاتړ ځان سره ولري.
د چارو شنونکي په ټوله کې په دې باور دي چې که طالبان د تېرې واکمنۍ تکرار په ذهن کې ولري، نو سیاسي واک ته رسېدل به یې ممکن نه وي، ځکه هغه کړنې یې نه د افغانانو او نه د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د ولسی کندهاري موسیقي په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
پتور سترګ محبوبا بل د شکار کوي چې د خنجر واکې الو انګل پیا تړلیا مڅاګري.
په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخسته.
د رادیو د لپاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیف ای په غی باندې سونه کار کی.
په فنکار برخه کې شوقي سندرغاړي بانډوال د خپل فن بیان کوي.
الله مې د زن کدن شو امان الله راځي د غم وای آلونا افسو زرمان دي.
په زر پانه کې به لند کیسه بی پینی بوتونه واوري.
تر هغه ور هخوا یو بل ډنګر کوچنی حلق هم جړل خځې به ویل راځي لسره به یو بشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمیندار وو او د قوم مشرتو بکاوه.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
انزور ژبه سربیره پر دې چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي، د کلتور د ساتنې، د علم د لیږد او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې یې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تږی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي، نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپله ژبه ژوندۍ وساتئ، او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی، او ولسی ادبیاتو زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغیز کیندلی. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شوي هنر چلا خوند لري. کندهاری موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکي درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژي له امیدا سره د کندهاری موسیقي مینوال کم شوي دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یوه کتاب په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅ شول. عبیدالله کنداری د کندهار یو تن فیته خرڅونکی دین محمد چې لنږدې دي شکرون رئیسی د کنداری سندرغاړو فتیاو کې سټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداری په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل، او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فتې خرڅې کړې.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزر وټ عبیدالله دا واس پدا او نور پتم ساده اوس خرڅ سوځي د بیپټ تقریبا په وې حساب په درې لک خرڅ سوځي په بل حساب د نیم لک خام خاصه خوځلنو د هر کنداری کنداری په خواني شو کې په واس کې خامخه زنه اولاد پټل لرم.
ته پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلګو ټیټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وس همستا خو یوازې د ورځې 300 افغاني سودا کوي. د کندهاري اصلي موسیقي فیتو خرڅونکو وای د میموري او ام پی 3 دراتک سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسما او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي، او ګڼ ځوانان اوس د کندهاري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لپاره ورځم کړی ده کالداري، مګر اوس چلو سودا وکړو سودا وکړو کوم درې سو افغاني وکړو.
شپږ سندرو یو فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانیو ته رسېده، اوس په یوه میموري کارډ کې له یو نیم سل افغانیو نیولې تر 200 افغانیو پورې سندرې ځای وي.
اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر د غور توجه ده، دا زموږ موسیقي فیصله اوس بیخي شاته ده. هغه فیصله تش دش دش نک چیز دغه اوس دغه اتنې سندری دی او یا زیات دی دغه پاکستانی هنرمندان خبري په راجو کې. زموږ د کندهار کلتور انانات ګسره شاته کړی دي، زموږ د هنرمند قدر دلی نهسته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات کلتور لري.
د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 15 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې وراچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 50 افغانۍ ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډېره ده.
د ورځې دا دې ټکوم دغه 45 تنه د کومه غزل یو راچوم به تصویر غزل دې خلک خوشي یا کندارې دا مکورې او بیدلاجانو دغه ډېر خلک خوشي وستا ورده خن نکي.
د کندارې سندرغاړي عبد الله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وای د کندارې موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وای تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کارونه کړی د دوی هڅې به بې پایلې وي.
د اطلاعات او کلتور د مجد بابی د وخت څخه دا شراغلي دي کپلانې دي که یس ګام نه دی اخیستی سر بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خبرونه خپریږي د امرخیل دي د پلانې دي زموږ راجبخ په جلال آباد کې نه خپریږي. مثال نو دا زموږ د رسنیو کمزوري ده کنه ده کدا سی د ملک ملی دی زمام چې ملی دی نو زمو راجو بخ بیا وی په جلال آباد کې خلګه نه خوشي او خلګه ونی نه اوري او خلصنی ونی نه کوي.
لا خیای چې کای پرولی پاترو دی لیلا خیای چې کای پرولی پاترو دی شور دانی دی.
سمه د مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتوري ریاست له لوري د کندهاري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي د اوریدلو ذوق پیاوړی کړی.
د آسیایي هیوادونو کلتور، فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري، ځینې سره ورته او ځینې ډیر لږ توپیر لري. اکثر افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستې. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستي، په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړې.
هنر جاج
ډیر مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو خو لسانس دلته په افغانستان کې کړو او بیا د مصرایل لپاره لاړې د هندستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ، ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی، ځکه چې ز په عملی برخه کې وم، ما په تیوریک برخه کې ډیر څه چې زما ورسره راشه درشنه وای، ما ته پکې معلومات نه و، هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلونه، ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول یا مثلا زما په ماحول کې یا زمونږ کوم کول کارول، د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه، د منځپانګې له لحاظه، هغه کې هم ډیر بدلون راغی، ځکه کله چې سړی په تیوریکه برخه کې د عملی کار سره د ماسټری دوره کوي نو هلته هغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی. یا مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دي کړي، نو دغه ټولو شیانو سره نوې آشنایي و زمونږ، یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلود، اما آشنایي هم ورسره ډیره زیاته کمه وي، یا مورد د استعمال ډیر زیات کمو. مثلا ډاکومنټري په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوی دی یا کیږي، اما هلته مونږ زده کړل چې ډاکومنټري وایي څه ته او جوړیږي څنګه.
فهیم صاحب رضا دغه بحث په دوو برخو ویشو، یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وې شاعر وې، هندي ټولنه یو هنرمند ټولنه ده، ستا په لیکوالۍ او شاعرۍ د هندي ټولنې اغېز، او بله برخه یې د ست یو ژورنالیست وې دلته په دغه سیمه کې کار کوو، په بیلابیلو ادارو کې کار کړی، دویم ستا د ژورنالیزم په برخه تاثیرات په شعر او شاعرۍ او په لیکوالۍ ستا څه تاثیر د هندي یو هنرمند ټولنې
په د هندستان ادبیات او هنر دا ډیر زیات ځانګړنې لري، او ځکه خود دوی هغه کوم مینوال چې دی هغه هم ډیر سمارټ دی، یعنی ډیر پوه خلک دی او ډیر زیات دی، یعنی د هند هنر د هند تر احاطه پورې یا د هند تر سرحداتو پورې محدود نه دی، په ډیرو هیوادونو کې دا غوی هنر کتل کیږي. د امیر خان وروستی فلم دنګل تر ټولو ډیرې پیسې په چین کې ګټلې وې، یعنی هلته هغوی ځان ته خپل مارکیټ پیدا کړو. په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون د هغې نه وروسته راغی، یا مثلا زه ورته متوجه شوم چې هلته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس وي. مثلا هغه ډایلوګ چې ته لیکې، یا مثلا یو 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 څه لیکې د هغې منځپانګه هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانولی شي، دغه د ژبې اقتصاد چې دی دا ډیر زیات مهم رول لري. مثلا موږ لس پروګراف لیکو، هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول یې وړاندې کولی شو. بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوي دي. مثلا تاسو اکثره ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلې، هغه لیک چې دی هغه خپل یو منطقي تسلسل لري، د یو ځای نه بل ځای ته خیس پکې نه وي، خیس په داسې ډول وي چې جم پکې نه راځي، یو کنټینیوټي وي، یو یو بل پسې ور پسې والی، بیخي ټچ وي او قط وصل نه راځي. مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزار چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قط وصل کیږي، اخره کې قط وصل شي. لیکم هم دغه شانت په لیک یو تسلسل چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده، هغه به خرابې کوي، او بل هغه څوک چې لیدونکي دی او ریدونکي دی هغه ته هم خوند نه ورکوي. په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانت. مثلا موږ داس د کړل چې د رادیو د پاره خبرونه په کم معیار باندې سړې جوړې کی، او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیفه یې په غی باندې سونه کارو کی. مثلا د رادیو ډاکومنټری شولا چې په افغانستان کې بيخي یعنی ویبا خمانه دی اوریدلی، یا مثلا نور داسې پروګرامونه چې په ژورنالیزم کې هم داسې په شاعری کې زه خو خپل په دې رسو کې ډېر شعرونه نه لیکم، اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده. د افغانستان شاعری هم خدا خو زمونږ استاد د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې مونږ هغه څه چې ویل هغه نو تجربه کړي، هغه هغه څه چې وی تجربه کړي دي. مثلا په عشقي شاعری کې یا په غنایي شاعری کې کله چې یو شاعر د یو جنې یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي، نو هغه چې عمل نه تجربه شوی دا غي تعریف ډیر وچ کلک راځي. زمونږ استاد په پخوانیو شاعری کې هم دا ستون زوا، اوس د غزوان کول چې ښه شاعری کوي کېدې شي چې مثلا عام سنفانو یو فیلینګ وي کنه، ځکه په پانتون دوره کې ور سره یا مثلا د غینو دا یو د غلری، اما په خو لګ مشکلو. نو د هند په شاعری کې دغه څه نشته، د هند شاعری وچ کلک نه ده. یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه، د اردو شاعری هم همدغه شان دي. ان بار شو سي دوستي اچي نه هي فراز، کچا تیرا مکان هي کچھ تو خیال کر.
په عموم کې کچیر تا موږ تاسو پرتلنه وکړو، او هم د ادبي دایرو پرتلنه وکړو د افغانستان او الت، څه توپیر به پکې تلته ولیدل شي؟
توپیرونه خو ډیر زیات دي. یو خود دې لحاظ توپیر دی چې د افغانستان او د غیزه د خلکو، یعنی هغه کوم مارکیټ چې د دې شینو د پاره، هغه مارکیټ چې د شاعری د پاره په هند کې دی، یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې، مثلا په پاکستانی ټولنه کې، هلته هغه مارکیټ چې دی دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبت هغې ته، ځکه هلته ډیر خلک د شعر و شاعری سره چې څومره مینه لري، یا مثلا شعر و شاعری څومره خلک اوري او په کوم ډول شعر یې، هغه خو بېله خبره ده، دې سره فرق لري. مونږ او تاسو یو نه روسته پاتې ټولنه بورتن شوې له مخ د پرمختګ ټولنه یو او ډیر خلک یا ورته لاسرسی نه لري، یا تعلیمی مسله ده، یا سراتیر شه ناخوخه دي تي، یا مثلا داسې څه نشته دی چې ډیر دی سره ونخلی. نو فرق هغه د مینوالو لحاظ هم ډیر لري، د محتوا له لحاظه زمونږ دا اوسنی کل یا نوي شاعران چې دي دا ډیره ښه شاعري کوي. داسې نه ده چې زمونږ شاعري ډیره زیاته کمزورې ده، خو د هغوی هم ډیره قوي ده، د هغوی شاعري ډیره قوي ده. نو امید شته دی مونږ او تاسې به هم ورسیږو، ځکه چې مونږ او تاسې نوي هغه څه تجربه کوو چې هغه مونږ عملي ژوند کې ګورو په شاعرۍ کې. مونږ او تاسې د شاعرۍ هغه تیره دوره چې هغه خو یوازې هغه معاصرې دورې یا مثلا زمونږ ته معاصر خلک چې دي په هغې کې اکثره دغه حماسي شاعري وه، ځکه هغه ماحول نه ډیر زیات متاثر وو دغه شینه، یعنی اتلولی او دغه شینه د میړانې به مونږ پکې یادو.
د تاسو زده کړې په ژورنالیزم کې وی کنورجن ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې وو او ډیر د کار ساحه مو کمه وه.
کنورجن ژورنالیزم چې دی دا هم په تخنیک هم په تکتیک او هم په تیوري باندې بحث کوي، د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې. تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې مونږ یو چې شی یو 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 سامان الات چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي دا غي تخنیکی چارې مونږ ته راخی، تکتیک دا غي د استعمال چارې راخی، او د دې سره جوخت تیوري مونږ ته راخی. مثلا میک چې کله خرابېږي څنګه جوړیږي، یا مثلا چې کله جوړیږي استعمالیږي څنګه، او بیا چې کله استعمالیږي په کوم ډول استعمالیږي. همدغه شانتي نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي. مثلا سینما یو ډیر غټ بحث دی، نان فیکشن فلمونه یا مثلا غیر داستانی فلمونه چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی. دې لپاره هغه سامان الات او استعمالیږي څنګه او جوړیږي څنګه، نو دغه شینه په تفاوت سره مونږ زده کړل او دا پکې یو بحث وکړ.
کلونه کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل. منګه سیتار او دی وشوقی لسوز او درد ډګ غږ به تلر یو کلو پورې رسیده. په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې دا مهال په یو خوانځي کې خون کې هم د مرکه کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي.
فنکار
میری ترانی ویل او دماغ وقت نمی ده هنر سرا علاقه پیدا شله، او ورو پا ورو بانده می ده خپلو هوادوالو ده خپلو افغانانو ده خوشحاله پا خاطر بانی کل کل ده ملگر و دوستانو سرا پا حجرا او دیره که ده سیتار و منگی رباب و منگی د دې سره به مې ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې. البته د ملګرو او دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې، ولې په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړي، په دغه باندې پیسې پیدا کول او یا روزي ګټل لاته عیب او شرم ښکاري، او دغه کار مې نه دی کړی، خو علاقه د ډېر اورکوټوالي نه ورسره لرم.
من کوم ډول غزلې او شعرونه دي ویلې دي؟
ما د خپل هواد د استقلال د هواد او د زینو افغانی غوره او سپیشلو اناناتو د غوړو د سترونو پاک لباندی چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی اغه شعر او شیرینه مویلې.
کومه نمونه در یاد ده؟
نو زبر درته وایم چې توري مثال لکه د غازی امان الله خان پاک لباندی یو غزل او شاعر ویلې دی چې علامې د زنکدن شاه امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دی. انې دغه غزل ما د سیتار او د منګی سره ویلې دی او زما خوښیږي. علامې د زنکدن شاه امان الله غازی د غم وای حلونه افسوس ارمان دی. علامې د زنکدن شاه امان الله پاچا د غم وای حلنا افسوس ارمان دے وی تخدیر می پکار نه دے کټول زماشی او زړه ملا دی توس گار نه دے کټول زماشی دا یو سات پر قرار نه دے زمان غوانی او د کابل د باغ ګلنا افسوس ارمان دے علامه د زن کدن شا امان الله غازی د غم وای یالنا افسوس ارمان دے
مننه بانډوال صاحب خپل شاعری کې او کنا همیشه د نورو شیرونه دی ویلې دي
محترم کله چې وخت پیدا کمه کله کله چې مجبور شمه نو کله کله ګوتی وام غزل کله کله جوړوم
دا د غازی امان الله خان په چا شیر جوړ کړي نظمی جوړ کړي دا د چا وستاو کنه د بل چا
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تا ته تر زمزمه کو
تا خپل چې څه جوړ کړي دی هغه ته زمزمه کولای شي
والا نو زبد شي وای مچ ما خپل غزل چې البته د ټولو وطندارانو افغانانو خوخیږي او غزل مې د کونه په باب باندې ویل چې او زړه کې چې مې لري خست دي ای کونړو ناو سه پښتانه په کې سپېڅلې او ټول قومونه زړه کې چې مې لري خست دي او خکل امالو میگی کشی زیرائی یا صدا باتا دو سینده و زیشیخ کتزی ای جلال باتا روح بدی خوشحال شکلال شی ای نوا باتا او رز بمیتی شکش پیتا گرما او یار گلونا حجلک چمیزی لری خست دی ای کنلونا او سی پختان پکی سپیت سلی
ستا دا حرکتو ندیسی لکه سڑی چی باجا وی یا چوی دا آلی دی همز دا دی کمی وکنه
نا محترم دا موسیقی پا وسائل وگو پا یه چی باندیم نپویه گم نمی سیتار والز دا دی نمی منگی او نمی رباب او نارمونا دا پا دی با ایو باندیم نپویه گم متاسفانه
بانډوال صاحب په ټولنه کې هنر او هنرمن ته په کوم سترګه کتل کیږي زموږ په ټولنه کې
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زمونږ استاد سی او شمیر هوادوال چې د هواد نه د خط د ډیورنګ د کرښې ناغې خواته تللي وو دوی بیرته رالل دې هواد ته نو درماغې ورځې نه راپروسته زمونږ استاد سی اصیل موسیقي ورځ د بلې نه د زوال په حالات کې ده هغه اجرې هغه دیرې ورکې شوې دي چې هلته به پښتانه راټولېدل او د خپل زړه خواله به یې کوله ملګري دوستان یاران به سره ناست وو منګی به وو رباب به وو سیتار به وو او خپل احساس به یې تېروو هغه اوس ورک شوي دي داسې خلک پیدا شوي دي په افغانانو کې متاسفانه زه به یې نمونه نه اخلم چې د پردی کلتور دلته په موږ او تاسو کې رواجوي ولې هغه خپل اصیل کلتور یې ورک کړی دی او پیلن په افغانستان کې هنرمند ته ډیر په بد نظر او په سپک سترګه باندې ګوري خو په دې باندې نه پوهیږي شاعر وایي دنیا دار که مستغنی په سیمو زر دی هنرمندو سره ګڼ د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور ترابطه پورې وساتو
من خو اکثر خلک د سیوی بانډوال صاحب چې زمونږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوخیږي سندرې هر ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروفي خو هنرمند ته بیا په استا په اصطلاح باندې په سپک سترګه ګوري
بالکل تا صحیح خبره وکړله یعنی هنر یې خوخیږي خو هنرمند یې بدې راځي او دا د دیو زما په فکر باندې دغه پینټونه منفی دي دلته که هنرمند تشویق شي هنرمند راونی شي په غې کې ونی شي زه وایم چې زموږ استاد کلتور به مخکې تللی خپل کلتور ته به هم کار کړی تاسو اوس ګورئ په اکثره په ودونو کې په ښادیو کې کیسټ پیدا شوي دي او ټیپ ته یې ورچی او په هغې کې ایرانی په هغې کې هندي په هغې کې نور پنجابي سازونه ورچی په هغې ته بیا زمنګ لوی او واړه او خځې او نر یو شاته غړیږي باغ د پښتنو کلتور چې په ډیره په درمنده تلیکي به خلک ناشو او پښتانه به ورته راټول وو، چلم به ور پکې، سیتار به ور پکې، منګیا به ور پکې، ارمونه به ور پکې، او ټول پښتانه به ورته ناست وو او یو ساتیری به یې کوله. اوس پردي کلتور ته زمونږ په هیواد کې خلک ګډیږي، زمونږ ځوانان ورته ګډیږي، زمونږ پیغلې ورته ګډیږي، زمونږ ماشومان ورته ګډیږي. چې زه دغه غندم، باید مونږ د خپل هنر پسې لاړ شو تر څو زمونږ خپل ویاړلی اصیل کلتور د منځ نه لاړ.
خبره د پردي کلتور شو، د پردی موسیقي شو، دغه پردی موسیقي چې زمونږ وطن ته راغلی، پردی کلتور چې دا د رایج کیږي، دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړې، یا زمونږ په پخوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړې ده؟
ډیره بد اغیزه کړې ده، خصوصا په کونال کې. بیا هم زه چې کله راډیو اورم په نورو ولایتونو کې، د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور، خپل فرهنګ ته، خپل هنر ته خدمت کوي. ولې د کونړ په ولایت کې که چېرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چې کوي، عام زما عالم زما مشر ورته ډېر په سپکه سترګه باندې ګوري، او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم، او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي، آغا د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچي، د پردو د تڼاکو لاسو محصول په خپل جب کې اچي،
بل څه پته مناستي چې پته بچرا کی.
بالکل بالکل، نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ماته د منلو وړ نه دي، بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګ ګورم او ډیر احترام کوم، او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم.
من دسې کوم شعر یا غزل دی ویلې ده چې هغه کې د مینې په ارتباط او یا د افغانانو د یووالي د پاره څه پکې.
زه به د ارواښاد ملنګ جان چې تاسو یې د نږدې نه پیژنئ، د هغه یو غزل به درته زمزمه کړم.
مهرباني.
هغه د خپل وطن سره، هغه د پښتنو د ټاټوبي سره، د افغانانو سره، خصوصا د پښتنو سره ډیره مینه لرله، او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دي، لکه چې داتې څو کاله مخکې خبرو،
دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، ودیت ما دوه چاچکی د پښتنای په قبلو کې، خو زوای تور کېږدی ور لاندې ظالمیان ویخکا، ناشنا غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دیرو کې، اے ناشنا وی غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دیرو کې، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، خدا چشلو پښتنو کی آگا گان گن کمی سنا، اے چې بتلل د ننګ ډګر تا او په ګډای آتنو کی، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاري وګمې جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه بی پینی بوټونه انتخاب کړي. ملتیا مو کړی.
بی پینی بوټونه. ماشوم په ژړا له کوټې ووت، په خاورو کې کېناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل. د ښی پښې پر بټه چاودې ګوتې یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی. د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه، نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل هلی نو ټول بوټونه دلته راوړئ. یودم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. ښځې وویل راځئ له سره به یې وویشو. نجلۍ دروازې ته منډه کړه خو ښځې وار ورړومبی کړ. نجلۍ یې تر مټ ونیوله. درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ور پورته کړ. ورو یې وویل جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل هوسۍ بوټ راکړه. نجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. ښځې لاس ور وغځاوه او د نجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست. د نجلۍ شونډې وزړېدې خو ویې نه ژړل. ښځې وویل ښه کبیره ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلی خړ کرمچ ور پورته کړ. د یونس له خولې چیغه راووته ولاکه ستا پلار رانه یوسي دا ما خوښ کړی دی. یودم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل یونس زویا پلار ته دې مه تیرېږه لمړو څه غواړې؟ یونس په غوسه وویل خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل سمه ده کبیره مه ژاړه یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل ګوره یونسه خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی کبیر ورور ته دې ورکړه بیګا یې هم تبه وه اوبال لري. یونس په غوسه وویل خړ کرمچ به پینه لري خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته. نجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه. له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلې کېناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه. خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل ادې ما ته نور بوټونه راوړئ. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې. یوه شېبه غلې وه. بیا ورو ولاړه شوه او ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست سره ونه خورئ لږ ناوخته راځم. نجلۍ وویل څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته په کورونو ګرځم کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوېد نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه راوغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بېګانه وریجې راته واچولې. همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل خو بیا هماغو کورونو ته نشم تلی نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. نجلۍ پسې غږ کړل ادې دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی. نورزی د پښتنو یو لوی طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنګیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټي خزاني مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتوب وکاوه. په دغو وختونو کې چې د مورالنهر شیباني خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره یې سخت جګړې کړې وې. زرغون خان په 1291 هجري کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ او چې شیبانی خان پر سیستان راغی نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد، د وطن ازادي خوا او مدافع او جنګیالی سړی وو. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم وو.
لکه د آزادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده، دغه سه هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار وو. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي، زرغون خان خورا ډېر عمر ژوندی وو او د نهایت ضعف او سپینګیرتوب پر وخت په 921 هجري کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو. زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د ده دیوان په ګجران کې پر 912 هجري کې له ملا ایوب تیمنی سره وو، او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته تلو، هلته یې دا دیوان کتلی وو چې 300 پاڼې درلودي، او دغه سړي په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مثنوی را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو، د زرغون خان د دغې اوږدې مثنوی یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاڅه پیاله را کړه، مرور یار مې پخلا کړه، اوبه توی پلمبو کړه، اور مې مړل په دې اوبو کړه، اوبه توی پلمبو کړه، اور مې مړل په دې اوبو کړه، پسرلی سغونچه گل کا، زلف تاوی د سنبل کا، بلبلان شور فغان کا، کړیدن په گلستان کا، هر سړی په میو مست دی بهار کی گل پرست دی، پرغو کی سری لمبی دی د غټول ننداری دی، پرغو کی سری لمبی دی د غټول ننداری دی، جهان ټول سور او زرغون سو، وچ راغ کل گلگون سو، سړی ټول شور و شعب کا، یارانی کاندی طلب کا، بهار وخت د یارانی دی، خ موسم د پیمانی دی، مساقی پاته بهار ده، نن ژوندون سبا رفتار ده، دنیا پاتې موږ بزونه، تورو خاورو کې با یونه.
شعر او شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعري د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کلمه شوي شعرونه اورو. کلي ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي، کلي ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي، ما غم پرې ایښی دی خو هغلته به غم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، ماته د خپل کلي دیرا منګې چلم را یاد شي، په ما مینه پما گران یبی وساشنا، پما مینه پما گران یبی وساشنا، خوب ته می نپریگ دی یادونه دی یو دم را یاد شی،
زمکی قسم زمان واخلا کی خور نکی داشنا، دم خالونا آئے های خالونا، ظلم کواز پی خوشالیم، پا آخرت بدر نکو ما تپو سونا، ہے تپو سونا، داچی پجر گو دیرا ولم جانانا، راشپ بغدو دیرا ولم جانا، نو راشپ پختو تیرا ولم جانا،
سر سر تور کرد خو په سر اسمان ونو موند، او رنو اوخ کوی هم چیر گریوان ونو موند، کلونه وشول چې می زخم نه
مرهم لري د کلونه وشول چې می درد ته درمان ونه موند. ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدل، خو تا په مینه کې لسره تاوان ونه موند. بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو پکې تصویر می ده بایللی جانان ونه موند. د محبوب ټوله مزدوري د شي په سین لاهو چې د محبوب ټوله مزدوري د شي په سین لاهو چې د لیونۍ شونډو تر اوسه پیزوان ونه موند.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح هوا وري د اف ام 103.5 صفا په یاد لرئ.